السلام علیکم وخت په افغانستان کې لغرمی مخ کې لاس بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زم د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې دویمه نیمای کې تر ډیره پورې د ازادي رادیو د ګوري اچار پروګرام او کور کله پروګرام چمتو دی چې نشر شي خو تر هغه مخ کې په لومړی نیمای کې اوري چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په پاکستان د زیات فشار راوړلو پر سر ټینګار وکړ نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارز مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه ناجیه ساپه در اوروي
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ادارې مشر وایي تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړې وي جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود او د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پوځ سرتیري د امنیت لپاره ګمارلي د امریکا د دفاعي او استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړې وي ډګر جنرال وینسنت سټیوارت د سه شنبې په ورځ د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې کې د طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل
So they're in conversation with Taliban.
دوی یعنی روسیا له طالبانو سره په تماس کې دي. موږ داسې نه خلیدلی چې تر یوې اندازې ملاتړ ورته برابر کړي. خو ما د دې حقيقي او فزیکی ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې د طالبانو توسلې او یا پیسې انتقال کړي وي.
د جنرال سټیوارت په وینا روسیا استدلال کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره طالبان سره په تماس کې دي چې د نوموړي په وینا کمزوري استدلال لري تیر میاشت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان ویلي وو د هغه راپورونه نه ردوي چې وایي روسیا د وسلو په شمول طالبانو ته مرستې برابروي بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ یو واري بیا دا رد کړ چې ګوندې طالبانو ته وسلې ورکړې وي د فاکس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې تبصری په حواله ویلي امریکا او ناتو غواړي چې دا ډول تورونو په افغانستان کې خپلې ناکامۍ او د داعش له ډلې سره د ملاتړ پټ کړي جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود تحقیق کوونکو ویلي چې دا افغان د جرمني د ورځي رئیس په توقیف کې دی په نوموړي تور دی چې له طالبانو سره یې لاس یو کړی او یو افغان پولیس یې وژلی او یو بل جنګي اسیر یې په ډزو او د لرګي په ګوزارونو ټپي کړی و جرمني چارواکي وایي د افغان وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا یې تروریستي بریدونو د ترسره کولو غوښتنه رد کړه د ترکیه او یونان لالارې په 2013 میلادي کال کې جرمني ته تللی دا مشکوک افغان چې نوم یې نه دی یاد شوی له هماغه وخته تر اوسه پورې په جرمني کې د پناه غوښتونکي په توګه ژوند کوي د هرات چارواکي وایي تېر ورځ زرګونه ځوانانو د کانکور ازموینه ورکړه د هرات والي آصف رحیمي ویل سږ کال په کانکور ازموینه کې څه باندې 5000 نجونو او څه باندې 6000 هلکانو برخه اخیستې وه هغه ویل له دې ډلې به یوازې په هرات کې څه باندې 4000 کسان د لوړو زده کړو لپاره جذب کړی شي ښاغلي رحیمي ویل په هرات کې د نورو ولایتونو په خلاف په کانکور کې زیات نجونې برخه لري د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پاوز سرتیري د امنیت ټینګښت ته موظف کړي دي دا تدابیر وروسته له هغه نیول کیږي چې د دوشنبې په شپه په مانچستر ښار کې د اریانا ګراندی د کنسرت پر مهال یوې زورورې چاودنې چې په اغلب ګمان ځانمرګي برید و 22 تنه ووژل او 59 کسان یې ټپیان کړل د مانچستر پولیسو ویلي د دوشنبې شپې حمله د 22 کلن سلمان عبیدی لخوا شوی و چې خپل هم وژل شوی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې د عبیدی ملګری ونیسي اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی یو کس چې په سربیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال په 1995 کال د سربرینسکا عامه وژنې سره په اړیکه تورن دی له امریکا بیرته سربیا ته وسپارل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې ویلي چې 34 کلن سادریجان بلیج پرون له میامی هوایي ډګر نه بلګراد ته لیږل شوی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې منصوبینو یې دا کس سربیا چارواکو ته سپارلی. د امریکا متحده ایالاتونو د میامی ښار د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې سیمه ییز مشر مارک جی مور ویلي چې د بلیج په سیر په خلکو باید عدالت تطبیق شي. چارواکو نه دی ویلي چې هغه په امریکا کې څومره وخت تیر کړی و او چیرته اوسېده. د امریکا متحده ایالاتونو د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې ویلي سربیا ته سپارل شوی کس سادریجان د سرب هغه د پوز غړی و چې په سربرینسا کې د 1995 کال پر مهال عام وژنه کړې وه. د بوسنیا په جګړه کې د سربي ځواکونو له لورې د 2000 مسلمانانو سړو او هلکانو وژنه د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه عام وژنه وه. ډېرش ښځې او ماشومان هم په دې وخت کې له سیمې په زور ایستل شوي وو. په 2001 میلادي کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د سربرینسا پیښه عامه وژنه وبلله. د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخو کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د راتلونکي مالي کال لپاره د امریکا د 4.1 تریلیون بودیجې پیشنهاد پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ. دا پیشنهاد مخکې له دې چې عملي اړخ خپل کړي باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. په 2018 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د یو ایس ای ډی ادارې ته نږدې 55 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې شوې وه. د 2018 میلادي کال لپاره د امریکا په پیشنهاد شوې بودیجه کې د دې هیواد د دفاع وزارت او نظامی پروګرامونو لپاره بودیجه په 10% زیاته شوې. د امریکا کانګرس د بودیجې د تصویب په برخه کې واک لري. تمه کیږي چې د کانګرس غړي به چې په دې بودیجه کې د بدلون غوښتونکي دي سو میاشتې له سپینې ماڼۍ سره چنې ووهي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوسرتی وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسایلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلیپین ولسمشر دا خبره د سه‌شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې په لیدنه کې وکړه او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو لپاره لیدلوري موجود دي. د روسیې له ولسمشر سره د نوموړي دا خبرې ترې لومړی د پنځشنبې د ورځې لپاره پلان شوی وي، خو د ترتی وروسته له هغې روسیې ته خپل سفر را لنډ کړ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. د ترتی په میډاناو ټاپو کې پوځي حاکمیت اعلان کړی چیرې چې په وروستۍ نښته کې 2 پوځي سرتیري او 1 پولیس افسر وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلیپین دفاع وزارت ویلی چې په لزګونو وسلوال چې ګمان کیږي د ابو سیفان او موتی ډلو سره به تړلې وي، د ماروی په ښار کې چې اکثریت استوګنی مسلمانان دي یو روغتون او زندان ونیول او د کاتولیکو عیسویانو د یوې کلیسا په شمولي ودانیو ته اور واچوه. ابو سفیان او موتی ډلو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره ملاتړ اعلان کړی. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلای شئ. د امریکا لوړ پوړو دفاعي چارواکو له هغې ډلې د استخباراتي ادارې مشر وینسن سټیوارت په پاکستان د زیاتو فشارونو د راوړلو ټینګار وکړ.
They hold in reserve terrorist organizations so that if Afghanistan
دفاعي استخباراتي ادارې مشر وای پاکستان تروریستان ساتلی او کار وخت افغانستان د هند په لوري ورزي د همدوړو په واسطه پر فشار راوړي. د هموري چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون له هغو خلکو بخنه وغوښته چې د الکترونیکی تذکرو د ازموینې په جریان کې متضرر شوی دي.
واضح دغه پروسی او د زمان د کموالی لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ شوې ده. د دې لپاره چې دغه کسانو څخه چې کیدای شي څوک متضرر شي نو دا د هغوی نه موږ معذرت غواړو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرکزی روغتون یې لږ امکانات لري.
فعلاً لپاره د کونړ اسداباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کمه ده، مراجعین لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا دوه لوړ پوړو استخباراتي چارواکو د سیشن میپورس په افغانستان کې د ترګری پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم وبلل. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډانیل کورس او د دغه هیواد دفاعي استخباراتي ادارې مشر د ګار جنرال وینسنت سټیوارت امریکایي سناتورانو ته په خبرو کې همدارنګ په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکی وباله. دوی وویل ښایي طالبان په روان کال کې په لرې پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د امریکا دوه مهمو استخباراتي ادارو مشرانو د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان سره کار کول مهم دي. د ایوې سناتوري د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر استراتیژۍ په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي څو په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای له منځه یوسي. خغلی کورس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانیستونکي وینا کې ویل پاکستان نه دی توانېدلی هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیرورستس ان پاکستان. خغلی کورس وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار ګواښ پیښوي، همدارنګ به په هندوستان او افغانستان کې د بریدونو پلانولو او ترسره کولو ته دوام ورکړي. خغلی کورس همدارنګه ویل چې پاکستان د نړیوال انزوا له کبله اندېښمن او داسې ښکاري چې له دې انزوا څخه د وتلو لپاره چین ته لاس غځوي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان پکې زیات نفوذ ونه لري او ټول ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا همدا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو terrorist organization.
خغلی سټیوارت وایي نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلي چې کچیر افغانستان هندوستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثباته او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نه وي چې د پاکستان ګټو ته ګواښ پیښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ وخت نه پیښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانی کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پیښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کورس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي. د دواړو امریکایي استخباراتي چارواکو وویل د دوی ارزونې ښیي چې طالبان به په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خپل کنټرول پراخه او د یو شمېر ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندوز پر مرکزونو به فشار زیات کړي.
ومردل چې د امریکا استخباراتي او دفاعي چارواکو ویل چې په افغانستان کې د ترګري د مبارزې لپاره ښه ده چې په پاکستان فشار زیات شي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو هم دغه خبره کړې خو پاکستان رد کړې ده چې په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو او نورو ډلو ته اسانتیاوې ورکړې او ځایونه ورته برابر کړي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولسی جرګې د عدلی او قضایی چارو کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روختون د خونړی بریټ په تړاو د یولسو پوځي افسرانو محاکمه کېدل پر ځای اقدام دی. دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفی د سیشمې پورز ازادي راډیو ته ویل لدې کار سره په افغان دولت د خلکو اعتبار زیاتیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روختون د وظیفوي غفلت په تور د تورنو یولسو پوځي افسرانو محاکمه پیل شوې ده. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پرې پوه.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریټ په تړاو د 1100 پوځي افسرانو محکمه کېدل هغه څه دي چې د خلکو او دولت ترمنځ بیباوري تر ډیره لمنځه وړي. د دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ټولو تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. دوی زه شخصا د دې اقدام ستاینه کوم. دا خبره ده چې هغه کسان چې د پنځم ستون په توګه راځي او دلته جاسوسي منافقت او د خلکو په سر جوړجاړی کوي دوی باید د عدالت میز ته راښکل شي او دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه اقدام دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د بریټ په تړاو 11 تنه پوځي افسران پوځي سرنوالۍ ته ورپېژندل او د دوشنبې په ورځ محکمه پیل شوې ده. د روان میلادي کال د مارچ په تمنیټه یو ډله انتحاریانو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیخه کې 50 تنه وژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دغه پیخه د سیړلو په مخې یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د یاد پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال ویلي چې د دې پیخه په تړاو یو جنرال په ګډون اصلر وشتنه نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نیول شویو کسانو لډلې د یو جنرال په ګډون د 1100 افسرانو پوځي محکمه پیل شوې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستي معلومات تر ټولو پریکړو وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
دوی په دسیسه کې لاس نه درلود، دوی زمينه نه ده آماده کړې، دوی د هغوی لپاره هغوی سره لاس نه درلود. په دسیسه کې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. وظیفوي غفلت کې دوی هره جزا چې وي د قانون له مخې محکمه به دا فیصله وکړي، هره جزا چې ورکړه دا د محکمې کار دی.
د ښاغلي وزیري په خبره د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید د سیړلو په هدف دوه پلاوي ټاکل شوي وو چې یو پلاوي په وظیفوي غفلت تورن کسان معلوم کړل او د دوهم پلاوي کار چې د حمله کوونکو سره د مرسته کوونکو کسانو معلومول ول لا هم روان دی. ښاغلي وزیري وایي له برید کوونکو سره د مرستې په تور هم یو شمېر کسان نیول شوي چې اوس مهال په ملي امنیت کې تر نورو سیړنو لاندې دي. خو د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا په دې باور دی چې د عدلی او قضایی چارو کاری پړاوونو کې ستونزې او دغه شان سیمهیز او ژبني تعصبونه هغه څه دي چې په دا شان مسایلو کې د قانون د ښه تطبیق هیله ترې نشي کېدای.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د الکترونیکی تذکرو د ازموینې په باب د اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس نادر نادری سپیناوي ته هغه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و او وی ویل که چاته په دې پروسه کې ضرر رسیدلی وي نو دی ترې بخښنه غواړي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس د سناتورانو هغه انتقادونه ردوي چې کنه د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په خستل شوې ازموینه کې شفافیت نه و موجود. نادر نادری چې د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې استجوابي غونډې ته وینا کوله وویل چې د وخت محدودیت له وجې په دې پروسه کې ځینې ستونزې وې، خو په خبرې چې په دې برخه کې بشپړ عدالت تامین شوی او د ټولو ولایتونو وګړو ته ونډه ورکړل شوې.
نیمګړتیا یې سوې ده چې هغه د سهلنګاري او په قصد او بد نیت باندې نه ده سو. هغه یوازې د دغه پروسې او د زمان د کموالي لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ سوې ده. د دې دپاره چې دغه کسانو څخه چې کیدای شي چې څوک متضرر شوي نو دا د هغوی نه موږ معذرت غواړو. په دغه نتایجو کې درې دېرشو ولایاتو څخه خلک راغلي او دا کسان ټول په خپل قوت باندې راغلي. نور د دې نه پس هر څوک چې یو درخواستي ورکوي هلته اولنی شی چې کوي ژبه انتخابي سیستم مو جوړ کړی دی بالکل د دینه پس دا به هیڅ وخت نه تکراری
د ازمینه د غوی په 15 منیټه د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسون لوري په کابل کې وخصل شو چې د 392 پوسټونو لپاره لټول هیواد څخه 15,340 کسانو غوښتنلیکونه سپارلی وو خو له دغه ازموینه وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې او د ازموینه د ګډون کوونکو په شمول یو شمېر کسانو او ډلو اعتراضونه وکړل چې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په اخیستل شوې ازموینه کې نانډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده دغې غونډې ته د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط هم رابلل شوی و د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو سناتورانو ته وویل
د هود د یو دیرشمې نیټې د هدایت په اساس چې موږ ته راکړل شوی موږ باید په نوي ورځو کې خپل چمتووالی ونیسو زموږ چمتووالی په شدت مخته ځي موږ د خپل مهالویش سره سم مخته ځو
د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې له اوږدو بحثونو او د سناتورانو له توندو انتقادونو وروسته دغه چارواکي وتوانېدل چې د غونډې د حاضرو سناتورانو قناعت خپل کړي خو د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له رئیس څخه وغوښتل چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي
امتحان تنا د کابل لپاره اخیستل شوی زه بس نه کوم انصاف تاسو ته پرېږدم امو تعهد چې کله به تعالی با مو تعهد وفادار باشن و اجراتش با مو تعهد باشن
خو یو شمیر سناتوران وایي که چیرې په راتلونکي کې په ورته ملي پروسو کې د ژبو انډول په پام کې ونه نیول شي یا د پروسې ستونزمنې کېدلی شي
اوس هم دې ته غوږ دو چې د کابل نننۍ چاپ مطبوعاتو څه لیکلي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان په رول او د سیمې د امنیت په اړه د روسیې د کنفرانس په هکله لیکنې او تبصرې کړې دي د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سعودي عربستان کولی شي د افغانستان د سولې په ټینګښت کې ګټور رول ادا کړي وړاندې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر له قوله ویل شوي چې د ریاض د غونډې هغه پریکړې چې د تروریزم د تمویل سرچینې وچوي یو نیک اقدام دی انصار خپلواکي ورځپاڼې د پاکستاني سیاستوال عمران خان له قوله لیږي د ریاض په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګډون د پاکستان لپاره شرمناک خبره وه سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې د ریاض په کنفرانس کې د پاکستان صدر اعظم ته بې توجهي نه یوازې نواز شریف ته ارزښت نه ورکول دي بلکې هر پاکستانی وګړي ته پسپکه سترګه کتل دي هیواد دولتي ورځپاڼې پاکستان د سعودي په غونډه کې سخت تاوان وکړ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي او پکې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم په زړه کې ګوړې ماتولې چې د اسلامي هیوادونو په دغه کنفرانس کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په نوم خپل تش په نامه د یخ خرڅه او د نورو توجه بجل کړي سرمقاله وړاندې لیکي خدا سي ونه شول راحیل شریف ته هم چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو قومندان دي د خبرو کولو وخت ورنکړل شو او اسلام ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله کې د سیمې د امنیت په اړه د روسیې کنفرانس ته اشاره کړې ده سرمقاله لیکونکي لیکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وار لمخه په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلې او تمه ده چې په دغه کنفرانس کې به د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر اړخیزي او ګټورې خبرې وشي
ازادي رادیو ته غواګیاست د کابل چاپ مطبوعاتو غورچان مو واورید اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ کې د دغه ولایت اوسیدونکو افغان دولت او نړیوالو مرستندوی ټولنو غواړي چې روختون د پاره ودانې جوړولو کې مرسته ورسره وکړي دوی د زمکې د نشټوالي بهانه کړه دوی وایي د زمکې د نشټوالي بهانه کړه خوست عام روغتیا ریاست ته درویش چری به زمکه په واک کې ورکړل شوی نور حال در هلا نوري په ریپورت کې
یو تن چې ناروغي په روغتون کې بستر دی ازادي رادیو ته ویل د سدآباد وسنۍ روغتون وړوکه او د ناروغانو شمیر زیات دی په اکثرو بسترونو کې دوه ماشومان پراته دي او دوی هم د ناستې د پاره ځای نه لري
عزیز الله د درپې ټول سالې ننګلم کلی اوسیدونکو پهلن لپاره د کونړ سدآباد مرکزی روغتون ساحه ډېره کمه ده مراجعینو لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره باید د ساحه کلاو شي هغه ځکه منطقه دې ته غښوې ده مشخص شوې ده او د دې د پرسنل هم زیات شي او مناسب ځایونه جوړ شي چې مریضانو تداوی په خو واخو
د اسدآباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي رادیو ته وویل د تعمیر کوچنیوالی او د زی تنګوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي
دلته د خدماتو په وړاندې وازنه مشکل زمونږه د دې تعمیر زړوالی او غیر معیاري ګوندنده نور د سامان او وسایل او د پرسنل د لحاظه مونږ هیڅ نو مشکل نه لرو.
هغه وای اوس ورته دفاع وزارت دروشت تجربه زبکه په واک کې ورکړي، خو د مالی امکاناتو د نشتون په وجه په تعمیر کار نشي پیل کولی.
په دې اخر وختونو کې د محترم والی صاحب او د وزارت دفاع سره په تفاهم باندې د فیاض کمپ د عامې روغتیا د ریاست په واک کې ورکړی، د اسدآباد ولایتي روغتون او د کونړ د میډیکل کمپلیکس په نوم باندې په دغه ځای کې چې درویش دری بزمکه ده، که په دغه کې یو معیاري او سټنډرډ تعمیر جوړ شي نو دغه مشکل به زموږ حل شي.
دغه درویشت جریب ازمکه کې پوخا د ملي اردو د فیاض په نوم کنډک پروتو، چې یو وخت پکې امریکایي سرتیری هم ورسره دیره وو، خو اوس دا ټول ازمکه د عام روغتیا ریاست ته سپارل شوې ده.
ازادي راډیو نمو واوریدل چې په کونړ کې خلک له دې شکایت کوي چې د روغتون ساحه لږ او امکانات کم دي. له کونړ به ننګرهار ته ورشو. هلته په ننګرهار کې اوس هم ویل کیږي چې د تورخم له لارې د ځینو راوښتونکو مالونو عواید نشته. د تورخم چارواکي وایي چې په دغو عوایدو د تورخم ځینی د لاین ځین ډریوران وایي چې د دې لپاره چې په مالونو باندې عواید راکم شي، سوداګر خپل مالونه د تورخم نه هاغړي تشوي او دی خواته په کراچیو کې را انتقالوي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ډیورن پر کرخ خپرو د تورخم ترانزیتي خارګوټي لاره هر ورځ په سلګونو لوی او وړي بارونو کې موټرې هوا ته راځي. د خلکو نیوکه دا ده چې ځینې مالونه په تورخم کې تخلیکیږي او بیا د دې په خاطر چې محصول او پیسې پرې رانشي ماشومان یې په کراچیو کې دې غړ را لګدوي. افغان سوداګر او د ننګرهار د اصنافو اتحادي مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب وایي د عوایدو د فرار یو مهمه لار همدا ده.
واقعیت دی چې کوم مالونه چې په قچاقي شکل د تورخم د لارې نه راځي هغه خو یو وجه دا ده چې د مالیې د فرار سبب ګرځي، د مالیې د محصول د فرار سبب ګرځي. په دویم قدم کې هغه بې کیفیت اجناس او تاریخ تیری اجناس چې هغوی تاریخ ته لس ورځې یا اته ورځې پاتې نو په همدغه کراچیو کې راځي.
د رواني اونې په سر کې موږ هم تورخم ته لاړو او لنګ دینه مو ولیدل چې د تورخم مزینه لس متره دی غاړه یو لوی سره دی. تر دې سره پورې پاکستانی ډاټسنی راځي او د سوداګرو مالونه تخلیه کوي. بیا له دې وروسته ماشومان او ځوانان د مالونه په کراچیو کې دی غاړه را لګدوي. د تورخم د ګمرک رئیس محمد طاهر رشیدی هم دا منی چې په دې خرګوټ کې د مالونو تخلیه غیر قانوني کار دی، خو په خبره دا کار تر پخوا کم شوی دی او هڅه کوي نور چاته اجازه ورنکړي چې د سوداګرو مالونه هلته تخلیه شي.
باندې واسي خبره چې څوک او زمينه ورسره مسایدې یا څوک دا کار کوي دا قانون خلاف کار دی. موږ زرها او زلي ویل یا اوس هم دا کسان مو ټول کړو دا څوک دا کار کوي چې راځي ورور ول دا به قانوني کوي راځي ته تم میدان تر شي هم دا موټر راوړي په قانوني توګه ویسي. هغوی هم یو څه کسان مشران راغلي وو دلته پرون هم راغلي وو موږ سره ناسته کړې چې موږ دا شی برابر وو.
همدې سره ته مخامخ د سرحدي پولیسو پوسته ده. هغوی هم د دې کار مخه نه نیسي. د پاکستاني ډاټسنی یو تندري ور چې تازه مالونه په دې سره کې قطه کړل راته وویل دوی واپس چې کله ځینو د دې سره څخه د وتلو په نوم سرحدي پولیسو ته له 300 نیولې تر 400 کلداري ورکوي.
دلته اوس موږ خیر سره خالي کړ اوس چې کوم نه واپس کې وزو دلته چې کوم نه دا سرحدیان دي دوی 300 روپۍ یو ځای اخلي سل نور اخلي.
د مرکو په جریان کې د تورخم د سرحدي پولیسو د کمیساری مسول کسان را سره هم موجود وو او ترې غوښتنه مو وکړه چې دوی ولې بروډونکو ډارسنو ته اجازه ورکوي چې دلته مالونه تخلیه کړي او دا رنګه د ډریورانو دغه تور مو هم ورسره شریک کړ چې په خبره یې سرحدي پولیس ترې پیسې اخلي.
په مانچستر ښار کې د وړمې شپې له برید وروسته د برېټانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې تروریستي حملې د احتمال خبرداری ورکړی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وویل د پوځ سرتیري موظف شوي چې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. تفصیل له اجمالاند په ریپورت کې.
د برېټانیا صدر اعظم تیر شپه په یوه وینا کې په دې هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. تریسا می وویل د دوشنبه په شپه په مانچستر ښار کې له برید وروسته د یو بل برید احتمال هم شته. تریسا می وایي نن د څېړنو پر بنسټ دې نتیجې ته ورسېدو چې د امنیتي ګواښ کچا له شدید څخه شدید تر ته پورته شي. په دې معنی چې د کارپوهانو ارزیابي دا ده چې نه یوازې د یوې بلې حملې قوي احتمال شته، بلکې امکان لري چې بل حمله نږدې وي. د برتانیې صدر اعظم همدارنګه زیاته کړه چې د مانچستر مشکوک بریدګر 22 کلن سلمان رمضان عبیدی وو. نوموړی د بمي چاودنې پر مهال وژل شوی او د دې احتمال شته چې ځان وژونکي حمله به یې کړې وي. پولیسو د یو بل 23 کلن مشکوک د نیول کېدو خبر هم ورکړی. د برتانیې صدر اعظم تریسا می هم وویل د دې امکان شته چې نور کسان هم په دې حمله کې لاس ولري. د برتانیې صدر اعظم وایي هغه څه چې نن ترسره شول وایي ښودل چې له یو بل احتمال هم سترګې نشو پټولی، او هغه دا چې د خلکو یوه لویه ډله ممکن په دې حمله کې لاس ولري. د برتانیې صدر اعظم په لارو کوڅو او عامه ځایونو کې د امنیتي مامورینو د شمیر د زیاتولو خبر هم ورکړ. همدارنګه تېره شپه د مانچستر په ښار کې په زرګونو کسان راټول شوي وو او د ترهګرۍ پر ضد یې خپل یووالی په ډاګه کړ. د دې راټولیدنې ګډونوالو د دوشنبه د شپې د برید د قربانیانو په درناوي و دقیقه سکوت اختیار کړ. دې برید د ماشومان او تنکیو ځوانانو په ګډون 22 کسان ووژل او تر 950 تنو زیات نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. دا چاودنه په مانچستر ارینا کې د امریکایي پاپ سندرغاړي اریانا ګرانډي د موسیقۍ د کنسرت په پای کې وشوه. د نړۍ مشرانو د دې حملې په وړاندې چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې، توند عکس العمل ښودلی. د امریکا د کانګرس استازو او د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا غړو د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مانچستر د برید په اړه وویل هېوادونه باید ترهګر وشړي.
لسنیمی بجې د کابل سټوډیو ته ورزو څو ناجه ساپې لنډ خبرونه وایي.
د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړې وي. جرمنی چارواکو یو 40 کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پوز سرتیری د امنیت ټینګښت لپاره ګمارلې دي. د 2013 مالی کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخو کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. او د فلیپین ولسمشر وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره اصلي وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. په اورزګان ولایت کې د وژل شویو سرتیرو میرمن او میندې خیرات ټولوي. د دوی ځینو شمیر ځینو یې له ازادي رادیو سره وویل، لکه چې میړونه او یا هم ورونه د پاوز پولیکو کې وژل شوی دی، اقتصادي صفر ته ضرب شوی. دوی وایي دولت حقونه نه ورکوي. خود اورزګان چارواکي بیا ردوي چې د وژل شویو سرتیرو پیسې څوک نه ورکوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپور جوړ کړی.
په اورزګان ولایت کې د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي دا کوي چې د خپل حق د غوښتنې پر مهال دولت پرې ملنډي وهي. په دغه ولایت کې د یو شمیر وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له پامه غورځولې او هغه حقوق یې هم نه دي ورکړي کوم چې یو سرتیري ته تر مرګ ورکولو وروسته ورکول کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او خپل حقوق دې ورکړي. د هغې له جملې څخه یوه هم جمیله او بله هم ګلفیکا ده چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه د دې روزګان اوسېدونکی یم. زما خپله نوم جمیله دی. لوسی کې مې یو چې په دراوت کې خوشوي دی د لسو خوشو سره زوی می کماندان و یو می خوری د شار پلار منیا جوان دامی شید سوی دی خوری می دی بل منیا زگل خوری دامی شید سوی دی دغه حکومت د مرسه سره د وی افغان نشانه د کلی دغه نو مسیر ازی کینی کینی چې مان راته نازی مشر چې می د دوه کالو دی دا دغه نه چې مدغه مسیر ازی یا و د نه د سید لکه د قران توري زو د ورځ ګزم ګزم پکر کوم کوم مازګار یورم د کینیان په چلوم
زما درې ملي ورونه شي دان سوی دی یو می خپل بچی شي سوی دی یت چلاولا کر سره کړی پر دنیا یت چلاولا کر سره کړی دی زو یت شیت کو مکه نه وای چې مرسو داسی ډیر مری
دا په داسیال کې دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت په مرکز او لسوالی کې لتیر نو می اشتراه سی د وسلوالو طالبانو سره پروانه جګړه کې 4.9 ملي او محلي پولیس وژل سوی او شپږشته و ډیر شنور ټپیان سوی دی په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنی کومندانې ادارې مرستیال شفیق الله طاهری دغه ادعای په کلکه ردوي چې ګڼې دی د وژل سو سرتیرو حقوق تر پښو لاندې کړی وي نوموړی وایي چې د هر سرتیر کورنۍ ته د کورنۍ چارو د وزارت د هدایت پر اساس خپل حقوق ورکړي او په خبره چې نور کومکونه به هم ورسره وکړي ښاغلی طاهری وایي
چې اول کې یو پرسونل زمونږ شهیدان کیږي مونږ 6000 افغانۍ ورکو دا همداسې اصول دی چې باید اسناد د تکمیل شي چې کله اسناد تکمیل شو مکمل پور فرانزه تاسو په ډاډ وایم چې د شهید پیسې هیڅوک هم نه خوري هر څوک چې دغه افواد کوي دا بې ځای دی دا دروغ دی
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا له تیر نو میاشتو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په کښې کې سخته جګړه روانه ده
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو
ازادي رادیو ته غواګیاست متحده ایالاتو له هغو پناهغښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او ناورو د پاسفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1300 پناهغښتونکي به امریکا ته انتقال کړي خو ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره وایي دا پناهغښتونکي به په هغه صورت کې ومني چې د پلټنو په ترڅ کې بریالي شي د بشري حقونو ډلې بیا وایي پناهغښتونکي په دې ټاپوګانو کې په خرابو شرایطو کې ورځې شپې تیروي رضوان مراد د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي
امریکا له هغو پناهغښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسیفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي د هغه پناهغښتونکو دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دا پناهغښتونکي به امریکا ته انتقال کړي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناهغښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود خو تېره میاشتې وویل چې که دا پناهغښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي د پاپوا نیوګینی په کمپ کې دو پناهغښتونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي له دوی څخه د پوښتنو لړۍ تېره اونۍ پای ته ورسېده د هغوی په خبره د دوی مرکې د رښتیا ویلو په سوګند پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پوښتنې وشوې یو پناهغښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پوښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي د پاپوا نیوګینی په مانوس نومي کمپ کې 1300 پناهغښتونکي میشت دي چې د کښتیو له لارې دې ټاپو ته رسېدلي دي د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه له دغو پناهغښتونکو څخه د تحقیقاتو په اړه څه نه دي ویلي د استرالیا او د ولسمشر ټرمپ د ادارې اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې ولسمشر ټرمپ د استرالیا له صدراعظم مالکم ترمبول سره په کتنه کې امریکا ته د دغو پناهغښتونکو د انتقال موافقه بې معنا وبلله د هغو پناهغښتونکو د برخلیک په اړه چې د تحقیقاتو په دې پروسه کې پاتې راشي تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا خپلو هیوادونو ته ستنېږي او یا به په همدې ټاپوګانو کې پاتې وي ویل کېږي دغه پناهغښتونکي افغانان ایراني او د پاکستان وګړي دي استرالیا چارواکي هغو پناهغښتونکو ته چې په داوطلبانه ډول خپلو هیوادونو ته ستنېږي 25,000 ډالر ورکوي ډیرو کمو پناهغښتونکو تر اوسه دا پیشنهاد منلی دی
تا
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
خو اوس د دوه نورو اونیزو پروګرامونو لمړی د کور کلي او بیا د ګوړې اچار د خبرېدو وخت را رسېدلی.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني.
پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتور راویسته لیمنگ تا دیمنگ او گورو موتر کیا کور کیا از یکی
دیو تان موتر چلون که خبری مواوری دلی چی ویل موتر که تلویزون گوری آیا دیدی کار بخطر پوهی گئی؟
پشیشه که یاغه بند کرده و دشی پزای که پشدت بنده تیشو چرخه کی وحله سو چرخه ای وحل چپش پا بل مخواه او
د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې کول کومې بدې پېښې رامنځته کولی شي.
کورولا موټر ورسره ډېر په رفتار کې روان تیز حالکه چې وه سیستم موټر وتښتاو نن تاریخ سړی بیا ورکس.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علت د موټر چلولو پر وخت د موټر چلوونکي پام په بل څه مشغولېدل دي. پخوا به اکثرو موټر چلوونکو په موټر کې یوازې سندرې او په راډیو کې ځینې خبرونې اورېدلې، خو نن سبا یې په خپلو موټرو کې ټلویزیونونه لګولي. په هغو کې بیا داسې سندرې او فلمونه خپروي چې له اخلاقي پلوه اصلا د کتلو نه وي. له بلې خوا د ځان او په موټر کې د ناستو کسانو ژوند د مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوي. په پایل کې له څو تنو هغو موټر چلوونکو دلیو چې په خپلو موټرو کې تلویزیونونه لګولي دي.
تاجکیم دی، ایرانیم دی، پاکستانیم دی، مختلف سندرې ټول کې چې واور سترګې دې نه تیاوړي تا شینې نو دې مونږه د خر نه ساتي نه غتی لري را دوګانیم بیا هم نیوز کله را دوی کله دا تلویزیون دې موږ سره مشغولین.
پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتور دا چه راویستلی آغا دی باید بند که دکانداران و بند دی بند که دولت دی بند که راویستلی منگ تا دی منگ او گورو موتر که یا کور که یا یکی
و دولت دانه بینی وردان نه دانه بینی دا غون دغه هغه باندې اخته دي جن چې دولت بند کی یې ټوپ لاګه ته راو کشو
د پغمان اوسیدونکي مریم وایي کله چې میرمنې داسې موټرو ته پورته کیږي چې په تلویزیون کې زموږ د کلتور خلاف یو څه خپرېږي، هغه که سندرې وي، ګډاوې او یا هم فلمونه، نه غواړي چې هغه وګوري. مریم د یوې ترافیکي پېښې کیسه هم کوي چې له همدې وجې رامنځته شوه.
پغمان نه راتلمه لاره کې یو سرچه تېره شوله، موږ نه په شیشه کې یې هغه بند کړی وه د شیشې په ځای کې په شدت بندې تېر شو چرخه کې وهلې څو چرخه یې وهل چپه شو په بل مخ واوښته. ایم پي تري ورته وایي چې ورته یې ښکاري تصویر یې که نه هغه تصویر ته یې کتل ده په بله واوښته.
په موټرو کې د تلویزیون لیدل په لویو لارو کې هم بدې پېښې رامنځته کوي. د لوګر اوسنکی شهزاده توحید مل وایي چې موټر چلوونکی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان لومړی ځان ته اړوي، ځکه د پېښې په وخت یې هم سر او هم موټر په خطر کې وي.
کورولاګانو موټرو کې مسافر چې نقلوي مختلفو ولایتونو ته وسیارونه شیشې پکې لګولي دي. د ډرایور تر څنګه سیټ بورډ کې دا اوس یو ډول هغه راغلي دي، د تخنیکي وسایل دي سیټي وراچي او هغه شیشې راوځي او درېږي. هغه د هغو سیټ خلکو ته هم ښکاري او ډرایور ته هم ښکاري او د شا خلکو ته هم ښکاري. نیم بربند رقصونه و یا نڅاوې دي او سندرې دي. هغوی په وخت تګ کې چې یو سګرټ د چرسو مورسره وهي تلویزیون یم چالان کړی وي نو د کنټرول نه وځي او که تاسې د لویو لارو بندي ووینئ تاسې ته د دغو حادثاتو اندازه هلته لګېږي چې ترافیکو لګېدلي موټر وړي وي او هلته اچولي وي. دا خو یوه برخه ده. دومه برخه یې دا ده دغه سیډیانې چې دوی کاري یا د تلویزیون په پرده باندې چې دوی د نندارۍ ویني د خلکو نه ده خوښ.
د داود ناظم په باور اکثره کسان په ساعتونو وخت په موټرو کې تیروي. دوی که په تلویزیون کې د فلمونو او سندرو کتلو په ځای مطالعه وکړي او یا هم داسې وویني او واوري چې دوی مثبته ګټه ورنه واخلي دا به ډېر ښه وي.
دا موټر په حقیقت کې د دې ټولنې سیار مدرسې یا پوهنتونونه دي که چیرته لږ څخه ښه استفاده وشي، ځکه د دې ملت په ساعتونو وخت په موټرو کې تیریږي، نیک څه واوروي په رادیو کې یا په ټایپونو کې، خو د دې سکرین یا د تلویزیون سخت مخالفت کوي. د موټروان یوه ثانیه د هغه بیغوري سبب د هلاکت د ټولو راکبینو کیږي. او دا سکرین چې دلته ای خیوی، نه تنها دا چې غالبا داسې لیدل کیږي چې په هغه کې اخلاقي فساد برنامه نشروي، د هغه موټروان فکر هم ځان ته هر لحظه جلبولی شي، ځکه سکرین نه یوازې غوږونه مصرفوي بلکې هغه سترګې هم غواړي، او د موټروان سترګې باید سرک ته لارې ته متوجه وي. او ډیر داسې حادثو سبب شوي هم دي، یا وکتل چې هغه یا تلویزیون ته په موټر کې کتلی، همیشه چې کوم موټر سره مخ شوي چې دا سکرین لګولی، یا پکې هندي سندرې اچولي او دا ګډاګانې پکې وي، چې دا د ټولنې په اخلاقي فساد کې ډیر تاثیرناک دي، افکار عامه منفی لور ته سوقوي.
یو بل مسله چې د ترافیکي پیښو سبب کیږي، هغه د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې دي. په دې اړه لومړی له څو تنو هغو کسانو څخه اورو چې دوی خپل د پیښو شاهدان وو.
ورکه وای باندې پرون هم سونه راوسېدې سمونه سوه وخت دا موټر د سراول نه خبینه نه باندې نه زوایلې.
سرکی مراکبت کی مکار کاو موټر را زما کراچی والا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې بیا به دی بل سبا کنه یو بل الګ تیرې د پای وه خپل دال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره دی پرفتار کروان تیز حالکه چې وه به سیستم موټر وتختاو حالک بیا ختم شاله خو بیا ختم بس پار خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نه کوم اسخت اډر وران بیا ترافیکو ته ول ترافیکو موږ مخکیم خبرداري راکړې بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځام رسول او مسخت ترافیکو ته خبرداري ورکړې خپل سترګو لیدل حال چې ما ول ډرایور ډیر ملامت وکنه
دو پلا داسې حادثه لیدلې دی هغه د دغه ارزان قیمت خواته چې ډېر په تیزی کې موټر تیریدی او په ټلیفون کې خبرې کولې یو کوچنی دغه سه ټکر وکړي او سر سه ویني راتلل مور دغه سه جړل دی وای وای وبخشي وبخشي هغه مال نه سو کو چې وبخشي موږ وبخشو هم کوچنی چې د منځ لار څخه مال وسه فائدہ لري.
د پکتیا اوسنکي مسګل هم د موټر چلولو په وخت په موبایل کې خبرې کول ډېر خطرناک بولی.
بالکل ډېر ور سره ممنون ده چې دای به دې استفاده په داس وخت کوونه کړی چې دای په حرکت کوي ته چې ولې موټر یو ډېر خطرناک شی ده، تخنیک کار ده، بریک د پتن کار شکل یا غیر ون رسی یو دای په تلپنه کوم مصرفي امکان لري چې ځان د منځ یوسي سپارلې د منځ یوسي ول چې ډیر اور باید دی غوګونه سترګې په لاسونه ټول پدې اتکړي.
د کابل حسین کا یوسف بیا بل ستونزې ته اشاره کوي چې د موټر چلولو په وخت په موبایل کې د خبرو لواجی رمسته کیږي.
کله پلار روانو مثلا زمونږ مخ ته یو موټر په ټلیفون کې خبرې کی شاته دا غو نور موټر ولاړی ولاره بندي زیاتره وخت داسې پیخي زیاتې لیدل شوې دي چې هغه د ټلیفون د جواب ورکول لامل یا خلک یو هلي شوې دي د موټر وانان ترمنځ خپل ولانځه مخته راغلي. بعض وخت په ټلیفون کې تاسو یو څوک داسې جواب ردی یا داسې جواب درته درکې چې هغه ستاسو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري، مثلا د چا د مرګ خبر درته درکې یا د کمی بلی واقعي خبر تدرکی. نو دلته د روان شناسل نگانه هم متصل ستاسو ذهن د موټر چلولو لخوانه او یا د لارې لیدل لخوانه اوړي. کله سړی پخته متوجه شونه بیا مخ کی چې کوم خندونه مخ ته راځي یا مثلا یو سړی په لار تیریږي یا بل موټر وي دا غنه مخ اوړي یو دم یا ټکر کوي یا یو سړی پیوهي موټروان چې کله موټر تکینی باید تاسو فکر وکړي چې په دې ټول خلکو کې یوازې زروغه مودانور خلک لیونی دي، یعنی کې دې شي چې دوی ناڅاپي ډول زما موټر مخ ته راشي. ډرایور دومره په هوش کې وي دومره باید له احتیاط کار اخلي، خو کچرته یو ډرایور په موبایل کې مصروف وي حتمی ده چې هغه سړی به فکر به نه خلکو ته وي نه به موټر ته وي نه به غنی غونی ته وي هغه خبرو ته به فکر کوي چې څه دی هغه سړی سره مقابل سړی سره خبرې کوي.
د چې دی ترافیکو د ریاست مسول کسان په دې اکل څوي موږ د ترافیکو د قوانینو د زده کړې د کورس له استاد سمونیار محمد زاده سره موضوع شریکه کړی ده.
چیرې یو سړی سرغړونه کوي یو پر څلورمه حصے دی ویستانی دای کولی شي ترافیکی پیښه منځ ته راوړي، یعنی که دای متوجه نوی یو شخص ته پیاده دی وټ سر باندې کیری یو ناګانی بریک نیسی یا لغه سره مخامخ کی یا په خطر مواجه کی ترافیکی پیښه منځته راوړي. نو کچیر دای مصروف په لیدلو دی تلویزیون وی او ریدلو دی رادیو وی یا صحبت کولو په ټلیفون وی نو دای هغه دند چې لري چې دی باید هم سترګې کار وکړي هم پښې کار وکړي هم لاسونه کار وکړي. آزاد بدن یو بل لوري ته مصروفیږي یعنی مغز بل لوري ته مصروفیږي په یو لاس باندې چلول کوي چې داسې اعمال په چلولو کې مطلق منع دي. هغه چلوونکي چې مصروف دي موبایل دي نو هغه باید د واټ سر باندې خپل نقلي وسایط ودروي تر څو هغه جدي خطرونه چې د واټ سر باندې شتون لري لکه د پیاده شتون د الیزې پیاده را او سره څراغونه لګېدل د پولیسو کنټرولونه نو د چلوونکي فکر دي ورته نه وي اکثرا ترافیکي پېښې منځته راوړي.
قدرمنو دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې په موټر کې ټلویزیون لګول، سندرې اوریدل او په موبایل کې خبرې کول د ترافیکي پیښو سبب کیږي. نو د خلکو په وینا تر ډیره دی ډډور نه وشي.
تاندې څنګه پروګرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، بیا وړې سو او د جنگ تنورم توڅو. دا ځای مو ونیو او هغه ځای مو ونیو، هغه ځای مو لاسه ووت او دغه ځای مو لاسه ووت. له دې وروسته به له رادیوګانو او ټلویزیونونو بل خبره وانه ورئ. په اوړي کې توت او زردالو هم پخیږي، ګلان هم غوړیږي او مڼې او خربوزې هم رسیږي، خو څوک یادوي هم نه. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي. فیلسوف صاحب کدی خوخوی دغه دی اوریدونکو لیکونه برا واخلم.
را وایخلا را وایخلا، خو ودی نو ول چی لیکونه زیات شوی دی او کم شوی؟
دا پختنه د سل لپاره وکړه.
د دې لپاره چې د خپل ځان راته معلوم شي چې پر اختیام کوم شای یم او کنه.
نو دا به څنګه معلوم شي؟
دا به داسې معلوم شي که لیکونه ډیر شوي وي نو خامخا د ما مشورې پر ځای او ګټورې دي، نو ځکه ډیر لیکونه راځي. او که کم شوی وی نو بیا خو ته پوهیږې.
لیکونه ډیر شوي دي او اوریدونکي د تا له مشورې څخه قانع او خوښ دي.
چې داسې ده نو بیا مو ورته ګوره، راواخله لیکونه شروع پې وکړه.
دغه لومړی لیک رادیو ګل له چاپې درې څخه رالیږلی او تا ته یې ډیر سلامونه ویلي دي.
رادیو ګله، سلامونو ته دې علیک وایم، خو نتاقي د غزینو خلکو ته دې هم خدای انصاف ورکي. تا ونه وی چې څنګه
څنګه
چې په خپلو اولادونو چوټاندازه نوم ږدي، نه یې په معنا پسې ګرځي او نه یې هم راتلونکی سنجوي چې د زوی او لور به یې بیا دغه نوم خوښیږي او که نه.
رښتیا وایې فیلسوف صاحب، ډېر خو یې لا نوم ته هم ورته نه وي.
ته اوس دغه رادیو ګل نوم ته وګوره، دا هم نوم شو. که یې ګل ترې ایسته کړي نو رادیو پاتې شو، او رادیو خو بیا هغه د ماشین دی. نو که یې رادیو ګل وبولي نو بیا ما خو د رادیو ګل نه دی لیدلی. زه ته ووایه، تا لیدلی؟
رادیو خو نباد نه ده چې ګل ونیسي و فیلسوف صاحب.
خو زه هم دا وایم و نه تاقي، دغه میندې او پلرونه چې په خپلو زامنو او لورګانو نومونه ږدي نو لږ خو دې غور پې کوي که نه، که څنګه؟
رښتیا وایي فیلسوف صاحب، خو په چا یې منې؟
چې نه یې منی نه دې منی، د مونږ هم تاوان نشته پکې. خو اوس دا وایه چې رادیو ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري؟
هغه وایي چې ته په پوهنځي کې محصل یم.
نامې خدا نامې خدا، دې ته وایي نر. زه مخکې ځه.
هغه هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم، څوک رادیو راته وایي او څوک رادیو ګله، او درې ژبې خو مې لا ګله رادیو بولي. اوس د خپل نوم را پورې غم دی، څنګه وکم؟
نه مې ویلي درته چې دغه ډول نومونه خودل سم کار نه دی.
فیلسوف صاحب لکه په زرګ چې خو اوس رادیو ګل څه وکي چې د خلکو له توهینه خلاص شي، نوم بدل کړي که څه وکي؟
نه، په نوم بدلولو سړی نه خلاصېږي، ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني. خو یو کار کولی شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کړي، او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي، یعنی رادیو ګل خان.
وبخښه فیلسوف صاحب، خو که دغه درجه به یې بیا ګل رادیو خان وبولي؟
نه، تاقې د تام داسې ځایو ته پام دی چې د شیطان هم نه دی ورته پام. خو یو کار وکړي چې رادیو او ګل خان سره جدا جدا ولیکي، نو ښه به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګل خان به یې نوم شي او رادیو تخلص، یعنی ګل خان رادیو.
خدای دې ژوندی لره فیلسوف صاحب. دغه بل لیک نیکبخت ترور له سنډخیلو را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناست دي، او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې ترور زوی ته یې کوژده کوي که نه وژنو یې. اوس څنګه وکړو؟ نیکبخت ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلې خوریې مې نوي را لېږلي.
نیکبخت ترورې، خدای دې له بدبختۍ وساته، ځکه چې مخه یې درته کړې ده. د لمسۍ د پیریانو خبره دې مهمه ده، او لاس له پښو مه خطا کوئ. ژر یې ترور زهي ته ور کوژده کړئ، که نه اوسني پیریان ډېر سپین سترګې دي، نجونې تښتولی هم شي، هسې نه چې ژوندۍ ګړندۍ درنه ورکه کړي. بل لیک شته؟
هو، دغه بل لیک ډالر ما سودایي را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو دوه لکه ډالر لرم، دې ته یې سودا وهم چې کورونه پرې واخلم او که موټرونه، هوټل پرې جوړ کړم او که ترکیې ته پیلا شم او هلته کور او دوکانونه واخلم. که فیلسوف صاحب کومه لاره را وښیي.
ډالر مسته زویه، هر کار چې پې وکړې ښه دی، خو تر کار مخکې یو ځل هند ته لاړ شه او د مغزو علاج دې وکړه، ځکه دغه ډالر مست خلک آخر یا لیوانیان کیگی او یا هم سکته کوی.
خو هم خلکو دروغ ویل، خو اوسې له هغو هم پاخه وایي. که یې نه منئ نو دا واورئ.
نو زوی دې څه کار کوې؟
انجینر دی.
چېرته دی چې یو ځل مو لیدلی وای؟
په بادغیس کې پروژه لري، لارې بندې دي، راتلای نسی. تیاریم نه ورځي. دا د عکس مې راوړی دی، ته یې وګوره.
زه خو په عکس نه پوهېږم، ته ودرېږه چې لور ته مې غږ کړم. سکروټې او سکروټې
څه وایې مورې؟ دغه دی درغلم.
وی خورې، ته نو څنګه په عکس نه پوهېږې؟ عکس دی نو
څه دی ویل مورې؟
دغه د هلک عکس یې راوړی، ته یې وګوره چې سم دی که نه. خوښېږې دې او که نه؟
ترکه ښکلی خدای، چې فوټوشاپ کړی نه وي، خفه نه شي، فوټوشاپ کړی خو به هم نه وي.
هغه ایله څه شی ده ولورې؟
عکس په کمپیوټر کې ښایسته کوي.
نه لورې، مونږ کمپیوټر نه لرو او انجینر هم په کور کې نشته چې جوړ کړی بی وي.
چیرته دی؟
په بادغیس کې پروژه لري.
او دا خو سم سپین چک دی، مور ته مې وایم چې د هو ځواب ورکړي.
څنګه دی لورې، سم دی؟
او ښه دی مورې، د عمره به هم غاړه نه بندوي چې فوټوشاپ کړی یې.
نو د وو ورته وایم.
ووایه د سکروټې ماکس خوښ سه، هغه دی غلی شوه.
ځه سیده، سړي راولېږه.
په جنت سې خورې، خدای دې ښه درسره وکړي چې خالي لاس دې ونه ایستم.
وی خورې، دا زوی خو دې ډېر بدرنګه دی، هېڅ هغه عکس ته نه پاتې کېږي.
خورې، خدای دې دغه رایشګاوې ورکې کړي، له سم سړي نه به نمونه جوړه کړي.
مورې، دا خو هغسې نه ده لکه پاکس کې چې وو.
لورې، رایشګاه خراب کړې، وایي هماغسې ښایسته دی.
دو میاشتی وشوی چی کار تا نیت للی بر طرف کڑی کچنگا
ولی لکه چی زرزی را تا پتنگ شو
زرمی نده پتنگ شوی ما ویل چی ناری نا پا کار خخ کاری گی
داغ دی لسهار تر بیگا لتا سر کار کم نور تم را کار غواری
نر دو بیرون دو کار لپاره دی
خزی لکه دا کس دا فوتوشاپ می چی ریختیا در تا ویل نن با دا کار ریختیا هم در تا ویم او حقا دادا چه ما تر شپگم و مکتب ویلی او ایچ کارم نلرم مش رور می للندن در خرد پیسی را لیگی او زم لکه در اختیا انجینر او یا هم داکتر خوندی لکس لکس گرزم او تام خورا و چخا نور در چه غم مکوا
دا چه وای وی خدایا تا باش مما حضر میچوی وی خدایا مرگ را که الیوی مخی درو سیرا کارو کور دا هر چه دروغو وی خدایا وی خدایا تباش رو ما
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغانپور سپوږمۍ ستاره مینی حیا اوریاخیل او حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 401 کندهار 220 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3